وای غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بل سبب دی یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت چې د سور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شیشته لیکې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې هیله کوو هغه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وبسولي نوو ځوانانو ته زما امید دی چې دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده ورځنۍ پېښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلام کار نه دی اخیستی
حاجي صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر مینوال ورغلي وو نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زله کډنګ بالای تار د کابل ته پدل جوړ باندې بالا ته ورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړن جوړ ته هم تر څوري په خپل باټ ورتا او د اشنا یاد په ترګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یم ګلا ته ورتا او فانی ژوند ملنګې مزګه شکر چې خوې نه دی باټ ته ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیز اتل سم کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزي پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او رسر بلې ځای اختلا کېږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د دې با ذوق یا ذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډیر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لم شاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډیر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایتون تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې ډېرې بس تیر کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي کې درکړي نو واخله دا شړې او دا وړې افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. اوجونه زلمیمو د ناوړه رواجو ښکار شوي کاش چې نوی په دشم کې د پښتو پرابلم په یارانه کې کمازان رقیبان خامخاوي بل خامخا لري په خوا کې د اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته. سرگردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځومه په اوبو می خپل خاور مسافر، راته وای یارانه کور می چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه می قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلۍ ښاپېرې چیرته او غرسنۍ د ختن چیرته. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته. لک تودو خطرین اخلم، د عشقونو گلخن چیرته.
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاخلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې په ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دیدار ټول پکې تشریح کړم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژیکي بیلګې مې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی به خطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالی خپل د نوستالژی لامل کیږي، بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي، دغه ټول نوستالژیک یا خپلوان مړ کیږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یادیږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي، او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد، سوز، افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان، که هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور، د کلی، د ښار، د خلک کوم شیان ډیر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپارله وسېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو نومونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرې، نو دوی هم مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کوم طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کوم صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کوم صاحب باندې کار شوی ده، کوم صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کوم صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه، او ځکه مې دا وڅېړله چې کوم صاحب یعنی د کوم صاحب شاعري په ډېر څېړنو ارزي، د هغو په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دو شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنې پرې باندې وشي د کوم صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له دې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې کم مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از کوم طوفاني صاحب د شیرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلودو، نو د خپل کوم صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه یې هغه راسره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین سنجي ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنې موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس له هغه چې تایید شو بیا موږ وروسته له هغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینې د پانتون لخوا پروپوزل کتل لپاره پروپوزل کله چې موږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ. بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلي گهیڅ څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفاني د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو سبب ممکن دا وي چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښې غړي ګلالۍ مومن ترلاسه کړي له دوی به واورو.
داسې لنډه موده مخکې د څنګه کولی شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې وه چې نعیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولی شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده ښه اغېز پرې باسي، څه ډول کولی شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلي مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا د سیالی بخت خو یو خیار سپیل پورت پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگا زب دی لکندی را و باسم سپی برنگ خر اول وجود نه کچنه و خو هو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تا شو اغی سیالی تا ورکه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرست لکندی را و وطلا سیالی پا خپلا کچوڑا که دخواخی خوندور روتا سپی تا ورکره دا دوستای لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوهولو چه دا جادویی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشي سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باس یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکې پیدا کړی و او په خپل خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوند په بے دردی وجنی بے درد ژوند I'm not afraid.